السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې هلو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی د کورمې په ساده خار کې د زنو خلکو د نیول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره شوه په بلوچستان کې په چمن کې د پاسپورتونو او ویزې د شرط پر ضد ناس پر لټوال نن په یو 50 ورځ هم ناس دي ایران او سعودي عرب د یو بل خارونو ته د نیغ په نیغه پروازونو بیا پیلولو رسمي خبرې شروع کوي د خبرونو تفصیل د کورمه په ساده خار کې مقامی خلکو او تاجرانو د زنو کسانو د نیول کېدل پر ضد احتجاجي مظاهره کړې نن شوه د مظاهره پر مهال د ساده بازار تړل شوه او مظاهره کوونکو غوښتنه کوي چې نیول شوی کسان د زر تر زره خوشی کړل شي دوی دړه ورکوي چې ک غوښتنه یې ونه منل شوه نو خپل احتجاج به د ضلع نورو سیمو ته هم وغځوي بلخوا چارواکي وایي د سیمه د شیا او سنی ډالو سره تعلق لرونکي شپاړس کسان یې په گاډو د گزارونو د جنگ لپاره د موټر جوړولو او په سوشل میډیا د کرکې خورولو په تورونو نیولې دي په یوه حال کې پرون حکومت د کلکېچ او سیمه کې د ناآرامۍ ختمولو لپاره په بالش خېلو کې د شیا او سنی ډلو له مشرانو سره جرګه هم کړې ده په جرګه کې شامل د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پرون ناوخته مشالې ویل دواړه فریقین په دې متفق شول چې کڅوک د سیمه امن خرابوي او حکومت یې نسی نو مخالفت به نه کوي بلکې د حکومت په حمایت کې به ودرېږي د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد ل یو 50 ورځو راځي د روان پرلت منتظمین وای پولیس او لیویز کوشش کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي د دې پرلت مشر غوث الله نن سهار وختي مشال لري توول چې دوی خبر شوی وو چې امنیتی ځواکونه به په کورونو چاپی وهي نو ځکه یې تر نیمې شپې پرلت ته دوام ورکړ هغه زیاته کړه چې د غوښتنو تر پوره کېدو مخکې به احتجاج ختم نکړي د پرلت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اچکزي بیګا د وینا په وخت وویل چې پولیس دې د مقدمو درجولو پر ځای د خلکو غوښتنې ومني
انتهایی ایران پر ریاست و وابداران یو قصا دا شایل بی چه دا پنن سر ولار دا پا پشتو سر ولار دا پا دکو تو پکان پا خلوم جیرو ندائی نیو توب
بلخوا د دسمبر په اتمه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزي په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناست او مظاهره چیانو پټ کړی دي چې په وینا یې پولیس په پی کاروي کوي د هغه په خبره د دوو هیوادونو ترمنځ پاسپورت او ویزا عادي او قانوني خبره ده نو په کار نه ده چې څوک احتجاج پیو کی د روڼتیا نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان په اړه د 2023 کال په یو سروې کې ویلي چې په دغه هیواد کې تر ټولو زیاته درغلي یا بډې رشوتونه د پولیسو په اداره کې دي د سروې تر مخه په درغلیو کې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو او په دریم نمبر د عدلیه اداره ده په پاکستانی رسنیو کې پرون خبر شوې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په بیان کې راغلي چې دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 13 پورې په سلور ورسوبو کې ترسره چې پکې د هاري صوبې د سلورو سو کسانو نه دغه هیواد د حکومتي ادارو د کارکړدګۍ او د درغلي د کچې په اړه پوښتنې شوې دي د سروې لمخې په سین پنجاب او خیبر پښتونخوا کې پولیس تر ټولو زیات او په بلوچستان کې په دویم نمبر درغلي اداره ده دا راز د سروې لمخې په سلورو واړو صوبو کې د حکومتي ټیکو ورکولو اداره په دویم نمبر او عدلیه په دریم نمبر راغلي ده په سروې کې د تعلیم او صحت په محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې ده د سروې تر مخه شپږ 10% خلکو ویلي چې د درغلي پر ضد د حکومتي ادارو کارکړدګي غیر موثره ده تر اوسه د پاکستان حکومت د سروې په خبرګون کې لا هم څه نه دی ویلي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر له طالبانو وغوښتل چې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت دغه هیواد د باثباته سولیز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي د یوناما مشر روزا اوتنبایووا نن په یو اعلامیه کې ویلي اوسنی حاکمان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په افغانستان کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسولیت لري چې په ځانګړي ډول د خزو خزو او جنکو بشری حقوقونه خوندې کړي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده او په داسې وخت منځل کیږي چې ګڼو نړیوالو تنظیمونو په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول او د خزو او جنکو په اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې ده. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک تر لاسه کړ او له هغې راهیسې جنکۍ لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه منې کړي دي. دغه راز د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په جنکو او خزو پوهنتون هم منع کړی دی او په غیر سرکاري ادارو او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو جنکو کار هم بند کړی دی. او بل خبر دا چې یو ایرانی چارواکی ویلي چې ایران او سعودي عرب به راتلونکي اونۍ د تهران او ریاض او همداراز د دواړو هیوادونو د نورو ښارونو ترمنځ د نیغ په نیغه پروازونو د بیا پیلولو لپاره رسمي خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکي دا خبره نن د ایران سرکاري خبري اجانس ایل ناتا کړې ده. منظم هوایی الوتنې به د منځني ختیځ د دې دوو سیالانو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو په لور یو بل ګام وي. د روان 2023 کال په مارچ کې د چین په منځګړتوب د ایران او سعودي عرب ترمنځ یو تړون وشو چې پکې د کلونو له کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې بحال شوې. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسې چې د غریپورټونه واوري. په کورما کې نن ځای خلکو او سوداګرانو احتجاج کړی او د سده بازار یې بند کړی. دوی وای
نن خدا غدي بازار باندې بیا بل یاریا بندو چوپره د موایل سنت مطلبې نه منځوري د مو کې دیونه نه ویره خلاص کړی ور به دی ایوا خبره مون وورو.
د بلوچستان تربت پولیسو د دې سیمه د یو ځوان د مبینه وجنې په تور د ترهګرۍ ضد محکمې د سلور غړو پر ضد مقدمه درج کړې. د روڼتیا نړیواله اداره وایي د پاکستان پولیس په درغلې او بډو رشوتونو کې په اول نمبر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنڈاپور په دې اړه سوای
موږ کو پر کده ته کې پر یو ډیج لاندې انټرنل اکاونټیبلټی بیورو دا چې کوم دا دل کې بهار دی لکه هر دا کې دې باندې کار کیږي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت ته پکار دي چې لگاونډیو هیوادونو سره خپل اړیکې خې کړي. د نوموړي د بیان ته پوهان څنګه ګوري؟
تاني پالیټیکس کې د الیکشن نمک کې همیشا داسې خبرې کیږي او کله چې اقتدار کې راشي نو بیا د استابلیشمنت نه بغیر هیڅ هم نشي کولای.
او اسرائیل وای په تیرو څلیرشتو ګینټو کې په غزه کې د وسلوالو 2.5 اهداف په نخښه کړي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو ریپورتونو ته. د کورمه په ساده کې ځای خلکو او تاجرانو نن د پولیسو د هغه اقدام پر ضد احتجاج کړی چې وایي د سیمې یو شمیر کسان یې نیولې دي. احتجاجیانو د سده بازار بند کړی وو او غوښتنه یې وکړه چې نیول شوي کسان د زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمیر کسان حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو د جنگونو لپاره د مورچو جوړولو او په ټولنیزه میډیا د کرکې خبرولو په تور نیولې دي. پرون بیا حکومت د تو سمولو لپاره په بالش خیلو کې د شیا او سونی ډلو د مشرانو سره جرګه هم کړې ده. په دې حق له تفصیل سیمې زمون خبريال طارق ورک ځای راکوي.
مظاهره کوونکي د اتوار پرز لاریون تر کولو پس د خار په مرکزی چوک کې ناشتي او بلدا چې د ساده بازارې تړلې دي. په خار کې د دکاندارانو اتحاد مشر محمد ارشاد وای د دوی د غښتنه د چنیول شوی تنان د اخلاصي او یادې رخکره کړی چې ولې جلونو ته واچول
حکومت جایزه مطالبه دي. ا مطالبه به منی بیا په بازار خلاصيږي کچره وسه د مو مطالبه منزور نشوي. نن خدا غدي بازار باندې بیا به ان شاء الله سبا مو کول ولاته اعلان وکاو بیا بل یاریا بندو چوپر د مو اله سنت مطالبه نه منزوري د مو کې دیون نه ویره خلاص کړي اوره به دي ایوا خبره مون وورو.
په کورما کې د خالی پرز حکومت تر هغه شپاړه ستنانی ولي چې د جنگ لپاره مورچې تر جوړولو په لارو کې د مسافرو گاڑی په کانو وشتلو او په ټولنی زور سنیو د یو بل خلاف کرکه تر خورولو پس د سیمې حالات حساس وګرځیدل. په عین حال کې په 9 دسمبر حکومت حالات بیرته د معمول په لور راوستلو لپاره په بالشخیلو کې د شیاسونو ډلو مشرانو جرګه هم کړي. په هغه جرګه کې شامل د خورکلی ملک نیاز بادشاه وای دواړه فریقین پر دغه متفق شول چې کڅوک د سیمې امن خرابوي او حکومت یې نسی نو مخالفت به نه کوي بلکې په حمایت کې بور سره ودرېږي.
کومه کازم ملک فیصله وکړله ایشیا او سنی په مشترکه باندې څه کوم ځای کې نقصان وشو حکومت کاغذ شیا دی هغه سنی دی په دې باندې نن ورځې باندې موږ دا اتفاق وکړلو چې د هغه به موږ حمایت نه کوو هغه ته فوراً گرفتار کړه که هغه په افر کولم کې دی که هغه په لور.
په جرګه کې د دواړو ډلو مشرانو پر دغه زور راوړی چې حکومت په ټولنیزو رسنیو د کرکه خورونکو خلاف کاروایی وکړي ولې چې اکثره د سیمې حالات لا هم دغو خراب وي. د صدې ملک عبدالولي خان وایي که په سوشل میډیا د کرکې ډک تقریرونو او خبرو مخه ونیستل شي نو د سیمې امنیت برقرار پاتې کېدی شي، خو په دغه لړ کې هم د حکومت کردار کمزوره پاتې شوی.
و تیر جوسی صاحب نه پوهیږي کټه متلی پا وکړه څه هغه کس هغه د اهل بیتو خلاف هغه کس هغه د صحابه خلاف گستاخی کوي.
کورما یو له هغه سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان جزه پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمن جګړې تر پیلېدلو پس ډیر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. په پالچینار کې د اهل تشیع یو مشر اغه منیر حسین وای دواړو ته په دغه پوهیدل دي چې جنگ په صورت کې ورته تباهی راځي او دا هیڅ کله د سیمې په ګټه نه تمامېږي. حسین زیاتوي کدن امنه مخانیسی نو دا به معلومول وی چې په سیمه کې فتنه او فساد د شروع کولو منبع لکم زیاده بلا یو بل سره به په حقیقي مانو کې ودرېږي او اخیری حکومت ته به خپل ذمہواری پوره کول وی.
ارسوی نن خو مخلص یو مخلصانه قدم کېږدو چې د مخلصۍ سره د شیا سنی فساد ته خاتم کو. وړه بچی مخراب شول، تعلیمونه مخراب شول، هسپتالونه مخراب شول، بازارونه مخراب شول، کاروبار مخراب شول او اخیر څو پوری به دا خپل مانځو کې بل په خلاف دا مټ نیمه توپاک خې دی او دا توپاک به مټ نه زی تو په خلاف استعمال او تبې مو په خلاف استعمال.
بل خو د مشرانو تر جرګې پس د کورمی ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود په 9 دسمبر رسنیو ته ویلي ځلې انتظامیه به د بدمنه سبب ګرځون کې یو تن سره هم نرمینه کوي او د هغه ناصرو خلاف کاروایی په عمل کې راولي چې قانوني په لاس کې اخسته. محسوس زیاتوي په سیمه کې چا چې پر گاړو گزارونه کړي یا د جنگ لپاره مورچې جوړولې او بلدا چې پر سوشل میډیا کرکا په خوربلو کې بوختول نو په هغوی کې له دواړو ډلو شپړستانه نیولې. چارواکي له ځایي خلکو غوښتي چې په سیمه کې د بدمنه خوراونکو عناصرو خلاف قانوني کاروایی د اخستلو په دغه عمل کې ورسره مرسته او تعاون وکړي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د بلوچستان د تربت پولیسو د دې سیمې د یو ځوان بالاج بلوچ د مبینه وجنې په تور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډي د سلور غړو پر ضد مقدمه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هم د نوموړي د وجنې پر ضد د تربت ګڼو عام خلکو او فعالانو د کوټې په لور مارچ جاري ساتلې ده. دوی غوښتنه کوي چې د سی ټی ډي په تحویل کې د کسانو د وجنو لړۍ دې بند کړل شي. بل پلو نن د بلوچستان په خوشدار کې په 14 کې د سی ټی ډي پولیسو ځای مشر وجل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوی دي. په دې هکله تفصیل له کوټې د خپل خبريال ایوب ترین رپورت کې اورو.
د تربت پولیسو دا مقدمه د بالاج بلوچ د پلار مولا بخش په مدیت کې درج کړې ده. په کوم کې هغه ویلي دي چې زما ځوان زوی سی ټی ډي نیولی وو او بیا د نورو درو کسانو سره په یو جالي مقابله کې مړ کړی. د مقدمه کاپی مشال ریډیو تر لاسه کړی ده. په کوم کې چې د تربت پولیسو د سی ټی ډي د ځایی افسر یو ایس ایچ او تفتیشي افسر او لاکپ انچارج په ضد مقدمه درج کړی ده. د دې خلک مخه د بالاج بلوچ د قتل مقدمه د نه درج کولو په ضد د تربت شاریانو نږدې 14 ورځې پر لټوهلې وو او دغه وروسته د احتجاج په توګه د کوټ په لور لانګ مارچ پیل کړی کوم چې اوس و خوځدار تر رسیدلی دی. د ونی ورده چې د نومبر په 23 نیټه د بلوچستان په تربت کې په یوه نښته کې څلور کسان وژل شوي وو. دغه وروسته سی ټی ډي له لوري په جاري سیمه یو بیان کې ویل شوي وو چې پر یو خفیه اطلاع باندې سی ټی ډي د وسلوالو پر یو پټ ځای باندې چاپه وهلی او په نتیجه کې څلور وسلوال کسان وژلي او دغه ځای څخه درنه وسله هم موندلې ده. د سی ټی ډي له لوري په یادو وژل شوو کسان کسانو کې یو ځوان بالاج بلوچستان شامل وو، کوم چې داغه د پلار په خبره نه واځي د پیښ څخه لمخه د سیټی دی پولیسو لخوا نیول شوی وو، بلکې هغه د نومبر په 28 نیټه یو ځای عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د ده په خبره سیټی دی د بالاج بلوچ په ګډون څلور واړه بې ګنا کسان وژلي دي، او د دې وژنو په تور کې دي د سیټی دی د ذمېدارو کسانو په ضد مقدمه درج شي. لیکن د بالاج بلوچ د پلار په خبره چې هغه وخت پولیسو د مقدمه درج کولو څخه انکار کړی وو، چې لامل دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی، او د 13 ورځو د احتجاجي پرلت وروسته د دسمبر په 15 نیټه د کوټ په لور احتجاجي پرلت را روان کړی، کوم چې اوس خوځدار ته را رسیدلی دی. په دې ترڅ کې د لانګ مارچ یو برخوال نثار احمد د دسمبر په 10 نیټه مشالډو ته وویل چې د دوی لانګ مارچ به نن د خوځدار څخه د کوچ په لور روان سي. چې کله مو داغه څخه وپوښتل چې د سیټی دی د کسانو په ضد خو اوس مقدمه درج شوې ده، نو بیا دوی ولې د کوچ په لور لانګ مارچ روان ساتلی دی، نو هغه په جواب کې راته وویل چې د جلي مقابلو په نامه د نورو لادرک بلوچستانو وژنه دي بند سي، د دې تر څنګ دي د بلوچستانو د لادرک کول بهیر بند سي، او چې کوم څوک لادرک دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي. د دې مشرانو په خبره چې د لانګ مارچ غړي به یو ورځ په کوټه کې پرلت وي، او که بیا هم د دوی غوښتنې ونه منل شوې، نو د هغه وروسته به په دویم پړاو کې دوی د اسلام آباد په لور مخه وکړي. که څه هم د سیټی دی له لورې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د دې څخه له مخه د تربت ډپټي کمشنر او د پرلت د برخوالو ترمنځ په وار وار خبرې شوي دي، لیکن د پرلت برخوالو د احتجاج ختمولو څخه همیش ډډه
د شفافیت نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل وای په پاکستان کې پولیسو او عدلیه کې بډی رشوتونه زیات شوې دي. یاد تنظیم په تازه سروه کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو په محکمه کې درغلې او بډی رشوتونه ډیر زیات شوې دي. خو د دې صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان نن مشال لري ویل چې د دوی په محکمه کې د احتساب اداره موجوده ده، او په روان 2023 کال کې هم د ایس پی رینک یو سینیئر افسر د درغلې په تور له دندې لري کړی. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د تازه سروه مهمه برخه ګولیاز وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي، او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. دا جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 13 تر 18 پورې په څلورو صوبو کې کړی دا. په دې سروې کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنې شوې. د سروې لمخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خود خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور د دسمبر پر 10 مشال ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لري کړی وو. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په 2020 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولی و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2020 کال له راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلی، او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دي. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروې کې ویل شوي چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي، خو په پولیسان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر لسمه مشال رتوبل چې په تیرو درې میاشتو کې د درغلي کچا تر ډیره حده راکمه شوې ده.
زما په خیال کې کوشکم کرپشن وو اول د درې میاشتو نه اول نو ا کرپشن کې څه څه زیاته کمی راغلي که یو 10% 20% کمی نو زموږ شو ویلای او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه ولې چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کې کزتا ته ویم خو خبره ده دا چې دی 70% of cabinet is comprising on professional people. Like I am the first medical doctor who is the health minister. روسو پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستوري کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی. آی ایم دی فرست وان. دا سی د ایجوکیشن منسٹر چې دی سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دا سی د لا منسٹر وی هاف ا لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخې په پاکستان کې ولس په دې اندی چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لړمحاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خولې. دا اداره په نړۍ کې د رشوت ولسی فنډونو ناسم استعمال د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار د چارواکو خپلوي پالنه غیر قانوني کړنې د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائی لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خپروي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میاں نواز شریف ویل چې د اقتصاد د بهتره چارو ترڅنګ د هیواد حکومت ته پکار دي چې لگاونډي هیوادونو سره خپل تعلقات خکړي. نو مولوی د دسمبر په 9 په لاهور کې د خپل ګوند پارلیماني ډلې ته په وینا کې زیاته کړه چې لگاونډي سره له خو اړیکو بغیر یو هیواد هم د اعتبار وړ مقام نشي ترلاسه کولای. د نو مولوی د سرګندونو ته شنن کې څنګه ګوري دي؟ د اسلام آباد نه زمنګ خبريال راشد خټکی په دې رپورٹ کی تفصیل راکوی.
پنهم دسمبر په لاهور کې د خپل ګوند پرلیمنی ډلې ته د وینا په وخت اول چې پاکستان باید د خپل اقتصاد ښه کولو سره سره د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې هم ښې کړي، ځکه چې په نړۍ کې د یو ښه مقام ترلاسه کولو لپاره دا ضروری ده. د په خاصه توګه د هند، افغانستان او چین سره د ښو اړیکو یادونه وکړه او وی ویل چې د په حکومتونو کې د هند دوه وزیر اعظمان اټل بهاري واجپای او نریندر مودي د پاکستان په دوره راغلي وو. خو په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی ډیپلوماټیک رپورټر ریاض خان د نواز شریف بیان په اړه وایي چې دا د وخت نه وړاندې خبرې دي، ځکه چې دی له وزیر اعظم نه دی جوړ شوی او لا انتخابات هم نه دي شوي. دی وایي چې د هند او افغانستان په اړه پالیسي حکومت او پارلیمان نه بلکې پوځ جوړوي. د مشال رډیو ته ویل
پانی پالیٹکس کی دا الیکشن نمک کی ہمیشہ داسی خبری کی گی ہو کل چی اقتدار کی راشی نو بیا دا اسٹیبلشمنٹ نہ بغیر حصہ ہم نشی کولے. نواز شریف مخ کی ہم دری ضلع حکومت کھڑے دی نو گاونڈی ہیوادن سرا تعلقاتوں کی حص بدلن نو راغ سیاسی نعرے او بیرون سیاسی نعرے او بیرون دی دل تچ سکی گی ہم دا اسٹیبلشمنٹ پا مدد سر کی گی نو کچھ نواز شریف سرا دا اسٹیبلشمنٹ مدد بھی او رائے بسروی نو کی دیشی کنی نو دلتا حز بدلون نشی رکی.
خو بلخ په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې نواز شریف په خوا هم دا خبرې کولې او د دې خبرو د وجه دغه حکومت ختم کړی شوی وو. دې نظر لري چې اوس د پاکستان اقتصادي او سیاسي وضع خراب ده او اسټیبلشمنت مجبور دی چې د نواز شریف ملاتړ وکړي. د یو سوال په جواب کې د مشال رډیو ته وویل
نواز شریف کوشش کوي چې هغه په دو وخت د پاکستان یو جنوین لیډر په صورت باندې مختراشي او د خلکو په نفس لاس کی دي او داسې خبرې وکړي چې هغه واقعي د پاکستان جنوین ایشوز دي. په دو وخت بو د پاکستان فوج نواز شریف نه پزک نه خفاص نواز شریف یو واحد د پاکستان فوج سره لار ده، د کم د قیادت د لاندې اغي پنجاب متحد کوي شي او د پاکستان نور صوبو کې هم کم دا یو فیډرل پارټي په تور باندې پی ایم ایل ان بیا یو ځل روغوي شي غسیل کم مخ کې څنګه وا.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی بیا وایي چې د ګاونډي هیوادونو سره د ښو اړیکو په اړه بیان استایل پکار دي، اوس مکنی حقیقتونه باید نظرانداز نشي.
ریجن کی لگ افغانستان دے، انڈیا دے، یا نور مما ایران دے، یا چائنا دا، نو اگی سر جگم دے کہ نصوب اور زنگا تعلقات خشی نہیں، کول ڈاؤن شی نہیں، اور زنگا جگم اسپیشلی ٹریڈ اور اکنامکس اکنامک کوآپریشن جگم دے نہیں زیاد چھے، نو ہائی پوری جگم دے دا ممالک ترقی نشی کولے. نو کو گوری نو زنگا اسٹیبلشمنٹ یا زنگا جگم پاکستان کو گوری نو زنگا گورے کل ہم زنگا پالیسی جگم دا کل آگے کے تسلسل نہ دے پاتے اور نہ زنگا پالیسی جگم دا کل دا سے په سالید بنیادونو باندې پاتې شي د جزمګر د کاغی کې تسلسلی.
په اسلام آباد کې د نمر په هنتون د سوشل ساينسز ډین ډاکټر خلی سلطان وایي چې د نو شریف بیان ته د نړیوالو حالاتو په تنظر کې قتل پکار دی، ځکه چې په نړۍ کې نوي نوي اتحادونه جوړیږي او پاکستان ترې بے برخې نشي پاتې کېدی. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
انڈیا افغانستان سره دا معاملہ ٹھیک شو اندے کے سبدی نشتے دا سعودی گورنمنٹ ہائی آفیشل اور دا یو اے ای گورنمنٹ ہائی آفیشل لائی ہندوستان سره ډیر نږدې روابط دی. انمات دام لگی چې هغه هم په دې لړکے لون تک سر پرمختګ کړی دی او امریکن هم ځکه غواړي چې دیخوا روس او چائنا ډیر نږدې کیږي سره د ایران، ان هغه هم دا غواړي که پاکستان انڈیا سره لون ته نږدې شي انو ایٹ ا گلوبل لیول دا غی پرپز هم سالو کیږي.
د یادونه ورده چې نو شریف ته خپل حکومت ختمېدو او په مختلفو کیسونو کې د بند کېدو نه پس څلور کاله پخوا د علاج لپاره لندن ته لاړ وو او بیا هلته پاتې شو، خو په 28 اکتوبر یې خپل اختیار کړی جلاوطنی ختم کړه او بیرته پاکستان ته راغی. اوس مهال د خپلو کیسونو د ختمولو دپاره په عدالت کې ورکړل شوو درخواستونو په اورېدنو او د انتخاباتو دپاره په تیارۍ بوخت دی. په لاهور کې د 9 دسمبر غونډه هم د انتخاباتو دپاره د ګوند د کاندیدانو ټاکلو دپاره کړې وه. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
پیښور ته نږدې کارخانو مارکیټ د بهرنو سامانونو لپاره مشهور دی. د دې بازار د ځایي او افغان دکاندارانو ډیره تکیه په هغو شیانو وه چې د تورخم له لارې به له افغانستانه وروړل کېدل، خو اوس د افغان کډوالو د وتلو له پیل وروسته د خیبر پښتونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په کارخانو مارکیټ کې هم کاروبار خراب شوی دی. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت وایي د نومبر له اولې نیټې راهیسې یې نږدې 15 لکه بې اسناد افغانان ایستلي دي. تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د الکترونیک یا برقی آلاتو یو افغان دکاندار علم خان مشال ریډیو ته وایي چې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو له وجې د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی.
مین مسله دا ده چې د بانک کې روپۍ نشو ساتلی، مالونه چې دي کنه نو مخکې بم درنه اخیستل، بزنس بم پکاوه، اوس نه اخلو نو موږ کوشش کوو چې موږ مال نور کم کړو. 1900 یو کم اتیا کې موږ راغلي یو، نو تر اوسه
کارخانو مارکیټونو کې د خارجي توکو د هول سیل یو سوداګر برکت الله شینوار وایي چې افغان سوداګرو به د ملک یو شمېر برخو ته موږ نه په کارز باندې سامانونه وړل او هفتواره به را لېږلې، خو اوس چې کله نه د دوی افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې نو موږ ورته سامانونه نشو ورکولی او دې سره اوس زموږ په سوداګانو خرڅولو هم ډیر اثر شوی.
اول زمون مالونه نه ورکول، ځکه چې ادبار نشته چې دلته پاتې کیږي نه پاتې کیږي، کېدای شي چې بره لاړ شي، کې لاړ شي نو مطلب دا روپۍ بندېږي، مخکې چې مطلب شینه لس خرڅې ده وز دوه خرڅېږي.
په دې مارکیټونو کې یو بل دکاندار امتیاز اپریده وای چې عام افغان وګړو به هم خپل کورونو لپاره دلته سودا اخیسته، خو اوس چې بیرته افغانستان ته روان دي نو دوی سودا نه اخلي بلکې د خپل کورونو سامانونه هم خرڅ کړل.
مون سره خو ډیر قسمه سامان دی، ایسی ګان دی، واشنگ مشینونه دی، د مایکروویو دی، کیما ماشین دی، جوسر دی، هر استری دا الډیان دی. نو بس کوم کس پویږي چې زه افغانستان یم، کاغذ سره کاډی او کاغذ سره نی، نو هغه په دا پویږي چې زمون خو به بیا زو بیا بن زو پوي شو دی. نو دا ټیم راغله دی وجبان دی، دا هر څه سوداګانې بند کړي دي چې کوم دی هغه خرڅي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بی اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملک د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې چې زیاتره افغان کډوال دي، د نومبر لومړۍ نیټه رئیس پکې ځنې کډوال په خپل خوخه افغانستان ته روان دي او ځنې بیا پولیس په زور وباسي. د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې په دې ملکی وندازې مطابق سبان دي 1 لک بی اسناد افغان کډوال موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو نه علاوه په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجستر افغان کډوال هم شتون لري او دوی ته کارډونه جاری شوي او حکومت یې په زور نشي وستای. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تیره یوه میاشت کې په دې پولو باندې څه باندې 4 لک بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د دې رپورت سره د رواني غړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډ استفام وکړي. د کورمې په ساده خار کې مقامی خلکو او تاجرانو د زنو کسانو د نیول کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. نن شوې د مظاهرې پر مهال د سده بازار ترل شوې مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې نیول شوې کسان د زر تر زره خوشې کړل شي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې د شیا او سنی ډلو سره تعلق لرونکي 14 کسان یې په گاډو د گزارونو د جنگ لپاره د موټر جوړولو او په سوشل میډیا د کرکې خورولو په تورونو نیولې دي. د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد له 150 ورځو راهیسې د روان پرلت منتظمین وايي پولیس او لیویز کوشش کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي. دوی زیاتوي چې د غوښتنو ترمینل کې دوه به مخکې احتجاج نه ختموي. د دسمبر په اتمه د بلوچستان نگران حکومت تور پورې کچې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناست دي او مظاهره چیانو پټ کړي چې د حکومت په وینا پولیس په پر ضد کاروایی کوي. دا راز حکومت وايي د دوه هیوادونو ترمن پاسپورت او ویزا عادی او قانوني خبره ده. په کار د چدي پر ضد احتجاج و نشي. د تربت پولیسو پرون د بالاچ بلوچ د وجنې په تور د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې د سلور غړو پر ضد مقدمه درج کړه. په اف آی آر کې د بالاچ بلوچ پلار دا وکړي چې دوی پولیسو د دریو نورو کسانو سره په یو جالي مقابله کې وجلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرۍ ضد ادارې د نومبر په 3مه دا وکړه چې بالاچ بلوچ په شمول سلور کسان په وسلواله خطه کې وجلې. له هغه راهیسې د سیمې خلکو احتجاج پیل کړی دی. د روڼتیا نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان په اړه د 2023 کال په یو سروې کې ویلي چې په دغه هیواد کې تر ټولو زیاته درغلي یا بډې رشوتونه د پولیسو په اداره کې دي. د سروې تر مخه په درغلیو کې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو او په دریم نمبر د عدلي اداره ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د دې سروې په اړه څه نه دی ویلي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر روزا اوتنبایو والا طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو نړیواله د په مناسبت د دغه هیواد د باثباته سولې او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی یې وکړي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ورځو زنو نړیوالو رپورټونو ته. د اسرائیل پوز نن ویل د 13 سلی رښتو غنټو پر مهال یې په غزه تړانګه کې د سخت دریزو وسلوالو 250 اهداف په نخه کړی دي. د پوز په وینا په دغه حمله کې د وسلوالو په ډیپوګانو اسمسو او نورو ساحو حمله شوې دي. بلخو د اسرائیل ځواکونه د غزه د جنوب د هغو سیمو په لوري د مخ کې تګ په حال کې دي چې لکونو عامو خلکو پکې پناه اخیسته ده. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي چې د 13 ساعتونو پر مهال یې په غزه تړنګ کې د افراطي وسلوالو 250 اهداف چې په هغو کې د وسلو ډیپوګانی او د سمڅو شبکې شامل وي وشتلې دي. دغه ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي جنگي جټ الوتکو او د دوی پولیو ځواکونو د حماس افراطي ډلې د ارتباطاتو هغه تاسیسات هم ویجاړ کړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې د یو جمعه ترڅنګ وو. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په جنوبي شهر خان یونس کې چې د اسرائیل پوځ کور پر کور جګړه پر مخ بیایي د سمڅو شبکې د دقیقو بمونو په کارونې سره تخریب کړای سوي دي. په غزه تړنګ کې روانې جګړې چې په ورستیو کې شدت زیات شوی په زیاتو روغتونونو کې د مراجعانو شمیر زیات کړی دی. په غزه کې د نصر روغتون ویان مروان فایز د چین مرکزی تلویزیون ته ویلي ګڼ روغتیایي کارکوونکي حتی په دوو میاشتو کې هم خپلو کورونو ته نه دي تللي.
مستشفى ناصر وجميع مستشفيات غزه منذوبات الحرب تعاني من تكدس
لكل شيء دشخري نوي پړاو پيل شوي په غزه ترنګ کې نصر او ټول نور روختونه ډاکتي د اسرائيل پوز پر غزه بمباريو ته دوام ورکړي چې د ډیرو مرجوب لي سبب کیشي. د روختون په ټول څنګه کې کټونه په ټاپيانو ډاکتي ځینې ناروغان له مجبوري دهلیزونو ته استل شوي ځینې پر کټونو او ځینې نور پر مځکه پراته دي. روختي کارکونکو د ورختاي په حالت کې تر سخت روحي فشار لاندې کار کوي. ځینې په شپېتو ورځو کې هم له روغتون نه دی وتلي او له ناروغانو سره مرسته کوي. ځینې خپل کورنۍ او هر څه تر شا پریشي او د ناروغانو او روغتون په کار بوختي.
د د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لورې د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی دریستیز وایي هیواد یې دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزی حالیوی پرون شنبه دغه څرګندونه په داس حال کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د هغه پریکړه لیک مساویده رد یا ویټو کړه چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل لوی دریستیز پرون د بیت المقدس په زاړه ښار کې یو لړ مراسمو ته په خبرو کې وویل، هر ورځ ګورو چې نور تروریستان هم وجل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د څه باندې دو میاشتو په جګړه کې تر 1200 ډېر فلسطینیان وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ایډیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسې ل خبری نړۍ سره پاتې شي.
د مشال ایډیو خبرونه دي. د بشری حقوقو سازمان وای په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان خزو او جنکو لپاره د په خرابېدو دي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په داسې حال کې لمانځل کیږي چې طالبان لا هم د ګڼو تنظیمونو لخوا له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کیږي. په همدې حال کې په پام کې ده چې نن او سبا د قطر په سر خار دوحه کې د قطر د یو تنظیم او د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په موضوع بحث وشي. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په باب د اندیشنو په دوام د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پام لرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د لمانځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان لا هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی، بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تیریدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کېږي. د قطر د کړکېچ او بشري حقونو څیړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغې غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړېدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ځینو نورو شخصیتونو ترڅنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي ټام ویس چې له دوشنبه څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان تر څنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي دي. دغه راز یې د 2022 د کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تلای او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
بلخوا ملګری ملتونه نن د دسمبر لسما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې د خلکو د جبري غیبیدلو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کورنۍ هم شته چې غړي یې له کلونو راهیسې لا درک دي او ځینې خلک بیا داسې دي چې د غیب کړل شوو خپلوانو خراب شوي مړي یې موندلي دي. د پاکستان بېلابېلو حکومتونو تل د دې مسلې د حل وعدې کړي دي او په دې لړ کې یو کمیشن او د کابینې یوه کمیټې هم جوړه کړې ده. د پاکستان پوز که څه هم د غیب کړل شو کسانو د مسلې شتون منی خو وای د لادرکه کسانو شمیر زرګونه نه دی، مګر د جبري لادرکه خلکو کورنۍ بیا وای امنیتي ځواکونه یې په زور خپلوان یو سیو بیا عدالت ته لوړاندې کولو بغیر وګده موده په نامعلوم ځای او نامعلوم حالت کې ساتي. د بشري حقوقو د ترولنې دا سلسله ولې نه ودرېږي او د جبري لادرکه کسانو د دې مسلې حل څه دی؟ د دغو پوښتنو جوابونه د فرهنګ د اسد په دې ځانګړي ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د بلوچستانو د حقوقو لپاره غږ پورته کونکي سازمانونه وایي هلته د بلوچستانو د جبري لادرکه کولو لړۍ روانه ده. دوی دا خبره پر داسې مهال کوي چې د بلوچستان صوبې د تربت خار د هغو مظاهرچیانو په ملاتړ په مختلفو سیمو کې مظاهره شوې دي چې پر ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه د لادرکو کسانو د وژنو تور پورې کوي. د هغه احتجاج یو تنظیمونکي سمیدین بلوچ مشال ریډیو ته وایي دوی د سو ورځو راهیسې په احتجاج دي خوزائی رسنی یہ نہ خبروی.
میں یہی سمجھتی ہوں کہ مسنگ پرسن
سے دا گئے ہیں کہ دلا درکشو کسانو مسئلہ دا وقت دومره پیچیدہ کړل شوی دا چې عام ولس په دې مسئلہ دا خبرو کولو نه ډډه کوي او ځای میډیا بسنګ دا سی پیخي رپورٹ کوي. خبری ادارې خو به هم خپل روزگار پر مخ بوزي نو غوی هم په دې مسئلہ خبره نشي کولی. دوی بسنګ په دې سیمه کې د بشري حقوقو سرغړونه او خای ځکه چې دوی د دې نظام خلاف نشي کولی. زمون دلته هر ورځ احتجاج وی خو موږ د ځای رسنو سوکونه لیدل چې دغه احتجاجونه رپورٹ کړي.
د بلوچستانو یووالی شورا بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې د بشري حقوقو فعالانو د نومبر پر شپږویشتمه په کراچۍ، لاهور، تربت، هب او کوټه کې احتجاجونه وکړل. دا مهال هم د جبري لادرکه کېدو او په جالي پولیس مقابلو کې د بلوچستانو د وژنو خلاف له تربت څخه کوټه ته احتجاجي لاریون روان دي. دا تر هغه وروسته دا چې د نومبر په دیرشتمه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره ادا وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وجرې دي. خو د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکوونکو تنظیمونو دا دعوا بې بنیاده وبلله. ویل چې وژل شوي کسان په زور غیب کړل شوي بلوچستان دي. بلوچو فعالانو دعوا وکړه چې په وژل شو کې د بالاج مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې د دوی په وینا لادرک وو تر وژل کېدو 200 ورځې مخکې عدالت ته هم حاضر شوی وو. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ مشال ریډیو ته وایي بلوچ زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
دا رښتیا دی چې بلوچ زده کوونکي که په بلوچستان کې دي او که د پاکستان په نورو برخو کې، دوی په مختلفو طریقو زورول کیږي او په جبري توګه لادرکه کیږي. حکومت چې کوم کمیشن جوړ کړی وو د هغې په رپورټ کې دا ویل شوي چې 950 بلوچ زده کوونکي لادرکه کړل شوي دي.
د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وایي که داسې پیښې شوي هم بینو پلټنې کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکچی د تربت د پیښې وروسته تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې دوی په دغه اړه پلټنې پیل کړي دي.
د صوبی اعلی وزیر په دغه اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. دوی به دا معلومات کوي چې د تربت پیښه څنګه مخې ته راغله او څه وجوهات یې وو.
د تیرو څو کلونو راهیسې د بلوچستان د مختلفو سیمو نه علاوه په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د لادرکه شوو تنانو خپل خپلوان زیاتره وخت پر احتجاج وي. په اسلام آباد کې اواز تکونکي فوزیا بلوچ وای په دغو احتجاجونو کې زیاتره د لادرکه شوو تنانو د کورنۍ خزینه غړي ګډون لري.
د نورو سیمو د اوسیدونکو هم داسې مسلې شته، خو هلته ښځې دومره فعال نه دي. دلته د اوسیدونکو نورو قومونو ښځې په داسې مسلو خبرې نه کوي، ځکه هغوی کې دومره پوهه نشته، او بیا د روایتو له وجې هم په داسې مسلو ښځه غږ نشي پورته کولی. خو زما په فکر د بلوچو ښځو مسلې او درد دومره زیات دی چې دغه درد دوی هڅوي چې مخې ته راشي او په خپله مسله غږ پورته کړي.
بلخوا د ورکو کسانو د موندلو د بشري حقونو د یو ناحکومت تی سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وای د لادرکو کسانو کورنۍ ته هیڅ انصاف نه ورکول کیږي.
حکومت طرف ته چې وکلا راضی کنا هغه دا وی چې دا پیسې هم نه دی معلوم، ته مطلوب نه دی داخله. او کله ډیر زیات پرېشر جوړ شي زموږ مظاهرو سره، بیا یو دوا خلک واپس هم راشي، بیا موږ تاسو کوم چې هغه څنګه رالو بیا.
بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د لادرکو کسانو پر مسله په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی وو. دغه کمیشن وایي د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د 9206 د شروکو کسانو نمونه ثبت کړي دي، چې پکې د 533 کسانو د لادرکۍ رپورټونه د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د انګریزي ژبې د یوې مشهورې ورځپاڼې بنسټګر او ایډیټر رحمت شاه افریدی د ورپېښې ناروغۍ له وجې پرون وفات شوی او نن یې جنازه د پیښور په حیات آباد کې وشوه. نوموړي د فرنټیر پوسټ ترڅنګ د میدان په نوم په اردو ژبه یو ورځپاڼه هم خبروله. د پیښور ځنې خبريالان د سیمه ییز صحافت د ودې لپاره د رحمت شاه افریدی کار او زیار ستای. نو موړي په یو مقدمه کې لاس کاله قید هم تیر کړی دی. د رحمت شاه افریدی د ژوند او کار په اړه د شنواز ترګزی ریپورت کې نور حال ورو.
د رحمت شاه افریدی زوی جلال افریدی په خپل ایکس پاڼه د نوموړي د مرګ تصدیق کړی دی او دغه ورځپاڼې یو خبر هم شریک کړی چې په خبر کې دوی بیا لیکلي د رحمت شاه افریدی عمر 40 کاله. رحمت شاه افریدی د انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ سره د اردو ژبې ورځپاڼې میدان مالک هم وو. د انګریزي ورځپاڼې په 1988 او 90 لسیزه کې د هغه وخت تر ټولو لوی او مشهور و، ځکه چې د رحمت شاه افریدی سره نږدې پاتې شوی او هم دغه اخبار یو پخوانی کارکوونکی خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي. نوموړي همیشه د صحافتي اصولو د لاندې د ولس خدمت کړی و.
رحمت شاه افریدی حقیقت دار چې هغه کله اخبار شروع کړ نو په هغه وخت کې د خیبر پښتونخوا کې ځینې مسالې وي. یو مسله په دې کې د ترهګرۍ وه، بل د افغان مهاجر وه، او درېم مسله چې کوم هغه د کالاباغ ډیم وه، د دې صوبې د حکومت وه، او په دغه باندې فرنټیر پوسټ یو سټینډ اغستو او هغه دا ویلو چې د حکومت اسلام آباد پالیسۍ چې کومې دي دا صحیح نه دي، پښتنو سره د دې رویه صحیح نه ده. دا وایي چې هغه یو ډیر غټ د پښتنو کې هغه اویرنس چې کومو کنه د خپل حق د پاره دې کوم یو ډیر غټ کې تدار ادا کړو.
د سپتمبر په 15 2013 کال کې د یو نړیوالې ویبپاڼې بی بی سی سره مرکه کې رحمت شاه افریدی ویلی د تا په تیر وختونو کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ډیل یا په یو معنی د جوړجاړي چې ګني ست گزاره کا او څه به زه درکم وړاندیز هم شوی. خو د رحمت شاه افریدی په خبره د ور سره دغه خبره نه ومنلی. په کال 1999 کې د اپریل په اولنۍ رحمت شاه افریدی د نشئی توکو په قاچاق کې ونیول شو. د لاهور یو مقامی عدالت نوموړي ته د جون په 2001 کال کې د مرګ سزا واوروله، خو په کال 2004 کې د جون په 3 دغه سزا عمر قید ته بدله شوه. نوموړي په خپله او د پاکستان ګڼ شمېر خبریالان دغه تور دروغجن بللی او دوی ویلي رحمت شاه افریدی ته د رښتیا خبرولو سزا ملاویږي. نوموړی په اپریل 2008 کال کې د عدالت په ضمانت د زندان راخلاص شوی. په 1999 کال کې د مشاد رډیو همکار خالد خان خیشګی هم په فرنټیر پوسټ کې خبریال و. خیشګی وویل نوموړی هغه وخت هم اندېښمن و چې ګنې د ده سره کومه لانجه کېدی شي او هغه هم د حکومتي واکدارانو لخوا.
خو بیا چې رحمت شاه صاحب به مونږ سره خبرې کولې نو دغه وخت کې دی میدان کې به د یو کالم لیکلو بعد سه بعد دغه وخت نواز شریف حکومت و او چودري شجاعت د داخلي وزیر و ده به دغه یاره کوله چې یاره دا کوم بعد سه بعد کې چې دی کوم لیکل کوي او کوم خبرې کوي وفاق او د پنجاب حکومت ته خوښي نه دي. نو دا به بالکل دا به وی د دې زمونږه د هغه وخت د فرنټیر پوسټ ډیس باندې چې څومره ملګرو د دې غوان دي چې دوی کزه د اټک نه پوره وتم نو ما بنسی او دغه شان شو چې کله دې لاور تلاړو نو بیا په لاور کې د باندې دغه کیس جوړ شو.
کراچي پرسلب جنرال سیکرټری او د فرنټیر پوسټ په خوانی خبريال نعمت خان مشال رډو ته وویل د خیبر پختونخوا صوبینه هم دغه اولنی او یوازینی اخبار چې په کې د پاکستان د هر صوبي او خار نه خبريالان خوشالېدل چې ګنې په دغه ورسپانه کې کار وکي.
زه لاړم د یو کانفرنس په سلسله کې منیلا ته. هلته چې نیپالی ټایم ایډیټر ملا شو ما دا وی تذکرہ وکړه او ډیر سات فرنٹ پوسټ او د شاسې متعلق ته پوښتنه کول. شم په امریکا کې چې ځکه لاړم هلته چې کوم دانشورانو کوم کسان ته ما د فرنٹ پوسټ تعارف وکړ نو لازمی د شاسې بو د اخبار ته پوښتنه وکول.
شم شاهد مشاد رډیو ته زیات کړه رحمت شاه افریدی د اخبار ټول اختیار کارکونکو ته پریښو خو یو خبره ورته کړی و چې د محروم او مظلوم عوامو لپاره باید صحافت وکړي.
چې کله فرنټیر پوسټ شروع شو نو په دغه ورځ کې ولی خان خپل کتاب لیکو او هغه کتاب ته د پنجاب په اخبارونو کې ځای نو. فرنټیر پوسټ دا کار کړو چې فرنټیر پوسټ دغه کتاب کیسټوار شایع کړو او ټول دنیا ته خولو د ولی خان کتاب چې کوم فیکټ آر سیکرټ ټول دنیا ته رسیدلو. نو زه دا وایم چې د رحمت شاه ټیک ته داغه پخپل صحافی نو هغه د صحافت لپاره یو ډیر غټ کار کړو.
رحمت شاه افریدی دغه نړیوال خبرندوی ادارې ته دا هم ویلو په کال 2014 کې د هغه وخت مسلم لیگ نواز ډلې حکومت د فرنټیر پوسټ ډیکلریشن یا د خبرولو اجازه منسوخ کړه. هغه هم په دې وجه چې ګنه دغه ورسپانې مالک سزا یافته دي. رحمت شاه افریدی ورسره دغه اخبار اجازه نامه واپس بحال کړي وا. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,215 شپېته، 2,110، 1,380 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال خبرونه دي. ورزو د دې غړی اخیری ریپورت ته د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکایي ادارې یو اس ایډ یو اس ای آی ډی په مالی او ټکنیکی مرسته د خیبر پښتونخوا په شپاړه سوزي لوکي د زمکو د ریکارډ جوړولو او د جوړ شوی ریکارډ کمپیوټرایز کولو یا د لینډ ریکارډ او ریوینیو وزارت سره په ګډه کار روان دي. خو د لینډ ریکارډ د محکمې چارواکي وایي چې د ولس د اعتراضونو له وجې دا بهیر د ځنډ سره مخ دی. بلخوا یو اس ای آی ډی د دې خندونو د ریکولو په مخه یو داسې کمپاین پیل کړی چې پکې به د تھیټر یا سټیج له لارې لس داسې ډرامې جوړول کیږي چې موضوع به د ځمکې د ریکارډ په اهمیت او د مرګونو شخړو د نتیجو باندې مبنی وي. دا په داسې حال کې دا چې په دې نږدو کې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو په سر ته شخړو له وجې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ځمکو د ریکارډ اوس څه حال دی او دا بهیر ولې ضروری دی؟ په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر دا ریپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د مالیه محکمه وایي چې په قبایلي دلو کې د ځمکو د ریکارډ رسمي کولو منصوبه د ولس د اعتراضونو له امله د ځنډ سره مخ ده. د دسمبر په 9مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د لین ریکارډ په څانګه کې د قبایلي دلو لپاره پراجیکټ ډایرکټر خالد زمان وویل چې دا منصوبه د امریکا د پرمختګ د ادارې یو ایس اے آئی ڈی په تکنیکی او مالی مرسته ترسره کیږي.
خلکو سره جرګې مارکی کوو چې یاره هغوی لوګونو ته په دې خبره پوه کړو چې ستاسو د ځمکو دا ریکارډ مونږ جوړو نو په دې کې ستاسو څه پیدا ده او که د چا په ذهن کې څه بدګماني وي یا څه غلط فهمي وي یا څه انکوائري وي نو چې هغه هلته هلته کلیئر کړو. دویم نمبر بیا مونږ یو پیډیګری ټری چې ورته وایي شجره نصب هغه د اوریجنل مالکانو تیاریږي تر څلورو پښتو پورې شاته د هغې شجره لیکلی شي او بیا د هغې نه پس ورپسې په دریم سټپ کې مونږ د ټیننټ تفصیل لیکو چې کم پټې کم ټیننټ خوري د هغې زمیندار څوک دی او د هغې نه پس بیا پیمایش کېږي چې دا څلور واړه ډیټا وشي د دې نه ریکارډ آپریټ جوړېږي. نو پیمایش خو زما په خیال چې دا نه دی شروع شوی هلته کې خو زه په دې د خلکو لږ خدشات چې په دې کې اوس کې چاهې جرګې وسره کې زه په دې لکه ماته دومره اندازه چې خلک پکې لغون ته اعتراضات کې یا د هغې لږ خدشات
په قبایلی ولس کې د ځمکو د ریکارډ د رسمي کولو په اړه د پوهاوي په موخه د لینډ ریکارډ محکمې د امریکا په مالی مرسته یو کمپاین هم پیل کړی دی. د دې کمپاین پر مهال به لس د تھیاتر ډرامې جوړول کیږي چې موضوع به د ځمکو پر سر د شخړو له وجې سناوړ نتیجې رامنځته کیدی شي. د دغه منصوبې ډایرکټر وقار ایوب د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکی لومړی ډرامه د رنډي کوتل او باړې د سلو قبایلي مشرانو او ځوانانو پر مخ کې د دسمبر پر اتما وړاندې کړل شو.
هغه دا سیدی جی چې مونږ یو سب ډیویژن حساب سره بد کو نه جی او آی کې میسج دا دی چې دا لینډ ریکارډ شې دی د تاسو د پاره جوړیږي حکومت دې کې سه ګټه نشتا تاسو ګټه دې او تاسو دې کې مونږ سره تعاون کې چې تاسو صحیح اکوریټ ریکارډ جوړ شي. فلحال چې دې مونږ ټول په خور کې کو او هر سب ډیویژن نه کسان واړو دلته چې دلته راشي اولنې کې لنډی کوتل نه کسان راغلي بیا سمره چې مونږ پروجیکټ ډیسټریکټس دي لوور اپر کورم د بنو وزیر حسن خیر بار باجوړ در ادم خیر ده.
په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډي دوه ورشتو په قبایلي دلو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د پام وړ کمی شوې ده. خو اوس د ځمکې پر سر د لانجو ډېرې دلو د زمشو زلو سولیس چاپیریال لستونزو سره مخ کړي او د همدغه شخړو له امله په لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. خو د خبرو اترو له لارې د دې خونړۍ شخړو حل د حکومت او قبایلي مشرانو لپاره یوه لویه ننګونه ده. دا مهال په قبایلي سیمو کورما مومند باجوړ او شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځمکې په سر شخړې دوام لري. د باجوړ یو قبایلي مشر ملک عطا الله وای چې د قبایلي د لوټو لزمکا د قانونو خیلونو او ولسونو شریک ازمکا ده او د دې ویش ممکن نه ده.
ګران ده پټوار سیستم باندې ډیر ګران ده تنازع به بیا زیاتیږي ځکه چې دا شریک کلی دي دا سلارزو په شت شریک ده زمونږ د خلوزوګانی شریک دي لړکل اوبر کړو ته لړ خلوزو نو دا بدا تنازع به جوړیږي او دا ډیره پیچیده معامله ده په قبایلو کې دا ګران ده دښمنۍ به جوړیږي ډیره غټه چې په زړه هرې پرې ټول نه به بهتره وي.
بلخو د قبایلي وکیلانو د اتحادیې یو مشر افضل فواد صحابي د دسمبر په 9مه مشال لیډیو ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د زمکېدونه پس په قبایلي دلو کې نوو جوړو شو عدالتونو ته تر ټولو زیاتې د ځمکو پر سر مقدمي راغلي دي.
پلان نکونو مشرانو سترم چې کومې زمکې وي د دې بابت کې ایون کاغذات هم نو دا په دې وو وړه مرج رسکه دا صرف زبانی یا تیګه وته وي یا کرخه راخ کله یا چوکای خه هغه حساب کتاب بو. نو اوس حکومت دا غکړې ویلنګ نه شوکړې چې موږ ریوینیو ریکارډ دغه کو او دا اغینه مخ کې ک تاسو نظر واچوي 2018 نه یا 25 ترمیم نه پچی ته وګوره نو ال ته کریمینل ایشوز کم دي سیول او لینڈ ڈسپیوٹس ډیر زیات سیوا دي هغه کې هغه څه چلو کې چې یو بیک ډیټ کې سٹام جوړ کې اول کې شهر د ازمه کا ما پلانکین اغستی او پلانکین په دونه مې اغستی دا یا په دمه نه زما دونه پیسې وي او کوټ سره شي نو به سیول کوټ سره هغه لیم چل نو ورځي چې څه چلو سره وکړو نو دا یو دغه جوړ شوی دی، یو خلا دغه شوی دی، کریټ شوی دی، یو غټ ایشو جوړ شوی دی.
د زمکو د ریکارډ د رسمي کولو د منسوبي پر مخ کې د خندانو د جاج اخیستو لپاره د نومبر په 13 د خیبر پښتونخوا د نگران اعلی وزیر ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د مالیه او لینډ ریکارډ د صوبایي لوړپوړو چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې پر مهال اعلی وزیر ته وویل شول چې د صوبې په وو ډویژنونو کې د 150 نورو کلیو د ځمکو ریکارډ کمپیوټرایز شوی او د 1400 نورو کلیو د بیا اسناد د ځمکو رسمي ریکارډ جوړ کړل شوی دی. په دغه موقع نگران اعلی وزیر وویل چې د ځمکو د ریکارډونو کمپیوټری کول د نگران صوبایي حکومت یو له مهمو اهدافو څخه دی. د نوموړي په خبره که دا منصوبه یو ځل بشپړ شي نو د عام ولس ډېرې ستونزې به په اتوماتیک